السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه خبرونه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. کله چې دا دواړه خبرونه را سره واوري ل رادیو غانو مو ونه خوري دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ویل کیږي دوی په افغانستان کې له امریکا پاته وسلې او تجهیزات پلوري. دا راپورونه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برېټانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی چې دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبان ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نستړی کېدونکې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستانه ترهګرې ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستی پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,00,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2,00,000 کسان په شدید نس ناستی اخته و چې له ډلې یې شپږ اویا تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلینوس ته رسیدلی دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشري زی مخکې د ناټو څلورویستو غړو هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو زایدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم د ناټو د سرمشري زی برخلیک ټاکونکي بللې ده. د هند په شمال کې لپاره لپسې څو ورځنی موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 90 مړه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کیږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې هم د سیلابونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسي لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی د غلوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ ګټلې خو بیا هم په درېمه لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. اوریدونکو که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو .com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. زبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه خبرګون خو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څېړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروي انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیر او پلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیر او پلور تر ډیره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پرېښې. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین
Israel.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څېړنیز راپورونه د امریکا د لب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څېړنیز راپور کې د M4 او M14 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ، نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د دریم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدم خیلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه $2 میلیارد په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه کوي چې د تور سمندرګي د غلو تړون ونغځيږي، له لوګې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک یې له لوګې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادېږي، د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. د دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو IRC وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې، تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیونه خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. د کمیټې اندیښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسیدو ده او که د جولای تر ولسمې بیا تمدید نسی، نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغیزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د يرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب لاسلیک شو، چې لمخې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالېږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غزیدلی او اوس په پای ته رسیدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاد کړی چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې شول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 6,500 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال شول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږې خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږې خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات شوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تیره بیا چې په تیره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات شو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغیزمن شي.
اوریدونکو د پروګرام خبری برخه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی تاند څنګ او ورپسې هم درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
فکری اختلافونو لوجه یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مال ته بیا د مسلمان تمیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی. چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي، هغې لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري، نږدې ګاونډیان ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وي دا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چېره یو طرفدار د سړي نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، د هغه مخالف کس د نظر نه منی دی غ دلیل وری ستد دلته دا نس غمل چدی غم خالق کرے نه منست راځي کې څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی مقابل لري بعد غ دلیل نه ووري کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسو نه کی درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې مونږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړو خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کو چې هر څه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کو دا کې دې بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غا تهدید کی حتی غا وژنه حتی غ سره دوستی باندې کی نو دا ټول خبرې مکمل شي ډیالوګ نه لاره د خبرو لاره د سمې مفاهیمه او مکالمې لاره سره حل کو
د یو خصوصي په هنتون محصل مسعود زدران وایي کا ځوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لورې وځپي دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي
بیاخ هغه پخوانی خبره هغه درې سو څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې مونږ اوسېږو په هغه محیط کې مونږ اوسېږو زمونږ فکری وده به په هغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو زمينه مساعد کړي چې په مستار نمونه یو بل پسیول لګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل او نور د غورزنی ژوند مسایل مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل هغه سیاسي ایديال ځانتنی سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوال کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه تاسو سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تاسو درکې چې هغه لږه نه توتريخوالې د خوشنط به سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تاسو خوخي دی وبنه پر بنې خو هغه به ځانته دلیل لري چې زول نه خوخي ما او ته چې خوخي ته به ځانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کیم نه غلامل دي شوی چې دوی مثلا خبره توتريخوالې ته یو د بل سپکول ته دي
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیع خبره بولی خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوي هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم را وستل وي کله کومګه د چا سره اختلاف سرګندوي باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم را مسته کی
سراج زیاتوی باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کی یا یو وجني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بله لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد دغه سپیح ډېر شوي دي، یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کی، له خپل متن نه باید زده کی، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې بیا خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوی، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې وعدو عمر ته رسېږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د ته وادار کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لازم، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې و چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوی خو ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي په اوره کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته و چې ته واده نه کوي او څه کیسه ده، د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینسال ډېر سویم، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت یې ته دی ولی څوک نه راځي، ولی زبایت واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ اس وخت دا نه درکې فکر کوي چې وکي زما لور مثلا د ولی سو کال سو د شپلو سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکي. اما د ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځان ته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې انجلۍ روی باران ډېر شي، هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډېرېږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله د فتن بچوله کښېنستله، دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکړي. دا دغه ډېر شالک دی، یو کور داسې تحصیلې کړې دي، دا رقم کورنۍ څه ده، موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسولیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
ارواپو استاد زی ولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي. هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي، یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو، مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پرېکړه در باندې کېږي بل ډول. او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسانو لګړ کې د ماشومانو ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وي جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډېر دقیقه ووسي. که څوک مړې وکړي، مثال قتل وکړي، دښمني ورته غاړه شي، هغه ډېره سخته ده. خو هغې نه چې د هغې نه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. که چیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکه ونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه بیا یو ورځ لپاره نه، هغه بیا ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وایي ټولو ته ځواب دا دی چې دی خپل شرایط لري او غواړي په همغو شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
زه خپله د خپل همسفر لپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیر یم چې نشم کولای دغسې یو تصمیم ته غاړه کېږدم. نو ځوان باید خپله په آزادانه توګه باندې خپل همسفر وټاکي او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې سره انډیوالانو سره شریکی کی وای چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم ازي په آینده کې اجرا کوم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ولې مکتب ته وایي چې د اطاعت وکړه؟ معلومه خبره د خپل د سنجش په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانی، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو په دې کې ماتې کو. خلقونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو، یا مثلا زموږ اړیکې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره بورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به یې واخلي. او که د نورو عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به یې موږ نه شو اخیستلی. دغه هره جمله چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته خسترګه نه کتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې و دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولای شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، څه شته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسي. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ موږ ټولنه ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم: خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي، د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس به د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي، او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داس یو کس کورنی فشار ته غاړه کوي او واده کوي ممکن راتلونکي ژوند دې د پسړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوب اوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یو شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیا سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بل اخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیا غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي. دغه دود چې د تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د لیسي کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کې درې سي د خلو په شکل باندې د بیکار مواد د بدن څخه باسي یې نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوشل سوی د دوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حلبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سول مسانې ته، مسانه خپله یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدا چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کڅوړه ده، د پرخېدل او د کوشن کېدل قابلیت لري، د لګنې خاصرې یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا، مسانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدله او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کېږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت، پښتورګې عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکله برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه ده د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بلې داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حلبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حلبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګې داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګې د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګې کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنې په یوه پښتورګې کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګې کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي، بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیرس وله د تشو بولو د ټولونکو مجراته، یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول، یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکتا په نامه د پدې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي، او هغه ټولې دونکو ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم وسوله، هغه د حلبینو یا د یوریترز د کبل زیو مسانیت، مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي، انسان ته د احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشکیل.
و اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د بحث په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونه یا پاسیف ترانسپورټ او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د موادو لیږته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغس یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم وایلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه شوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل پزان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث شوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي شي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیه په استعمال سره ډیر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنی اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د یغې څخه به هر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دی، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنی د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وین د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایی موادو جذب. فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چی دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي، دغه ته فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کیږي. په فعاله لیږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادېږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ شي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځانته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لیږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی، حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تیره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر، ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوپ ته ځان رسوي. د هینلی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دیاکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اتراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې د لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپل د سی یو پیچلی زایدی، اصلا دا خپل د سیو پیچلی ساختمان دی، ټول نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم د رتیریج د غڅ خورس ته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم د اترا جذب سر ته رسی او هم د ضروري موادو اترا سر ته رسی. د دې ځای څخه خورس ته راځي و کلکټینګ ډاکټر یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا د دې ځای څخه خورس ته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګون څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوی دی، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي.
پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اطراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمالریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکي یا ډیر اوبه جذب نکي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کی. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب کړي، یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، د کوشش کوي چې نور اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیات اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګي د ټولو وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسي، نو ډیر اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او کچیر ای ډی ایچ کم افراسي، نو کم اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډیر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځ ته کیږي. موږ په یوریا کې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه شي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ شي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسره په امونیا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسره جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروتین سایز غټ دی، پروتین د سایز غټوالی د کباله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې 130 لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي، یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې 130 لیټر فلټر کوي، خو داسې خې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط 1.5 لیټر یا 1.5 لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اطراکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اطراکیږي. کچیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اطراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډیر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونيسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.